په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې په نوم وسله والو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د طالبانو لخوا د حکومت په اعلان کې زن به په افغانستان کې ستونزې لا زیاتې کړي.
تقریبا نیم نفوس د افغانستان د لوږې د تهدید سره مخامخ ده. طالبان باید هر څه زوتره د خپل حکومت اعلان کړي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. په خوست کې خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو له طالبانو وغوښتل چې د بیان د ازادي او خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب یقیني کړي.
لکه څه ډول چې په تېرو دوو لسیزو کې رسنیو د بیان ازادۍ نه په استفادې د خلکو ستونزې شکایتونه شریک کړي دي، همغسې خپل کار ته دوام ورکړي.
په نورستان کې روغتیا پالان وایي تر اوسه د ماشونو ستونزه نه ده هواره شوې.
زمنګ د صحی پرسنل تقریبا د اتمیاشتو امتیازات معاشات ټول پاتې دي.
د افغانستان ملکی هوایي چلندې ادارې او چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر څخه د ضرورتونو پر اساس داخلي الوتنې پیل شوې دي.
کورنی پروازونه د بعضی ضرورت پر اساس دینی ولایتو ته لکه مزار شریف او هرات پیل شوې دي.
کورنمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله استانګزې د خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د سره صلیب نړیوال کمیټې رئیس ویلي دی چې افغانان له کلونو جګړو کړیدلی او اوس مرستو ته اړتیا لري. په پنجشیر کې نن شپږمه ورځ ده چې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو له لارې د دولت پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. پوره خبرونه د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له څلوېښتو کلونو جګړو او ناخوالو کړیدلي او اوس مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې رئیس پیټر ماورر نن په خپل ټویټر باندې په یو پیغام کې ویلي زه به نن افغانستان ته ورسېږم چېرته چې څلوېښتو کلونو جګړو ډېر کړاوونه او بدبختۍ راوستي دي. زه به د سره صلیب عملیات ګورم او هم به له افغانانو سره خبرې وکړم چې د هغوی لنډمهالې، متوسطه او اوږدمهالې غوښتنې څه دي. د چارواکو سره هم خبرې کوم څو دا یقیني شي چې دوه اړخیزې بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به ملابسې پراخېږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په ټویټر باندې همدا را زیاته شوې ده چې د افغانانو راتلونکی په دوامداره مرستو باندې تړلې ده. د بحرین له لوري د دیرشو ټنو طبي او خوراکي مرستو معمولا نن کابل ته ورسېده. دا خبر د افغانستان عامې روغتیا وزارت ورکړی. په دې تړاو په اعلامیه کې چې د روغتیا وزارت په فیسبوک پاڼه خپور شوی راغلي، په دې دیرشو ټنو موادو کې طبي توکي، خوراکي توکي، د ماشومانو جامې او خیمې شاملې دي. د بحرین استازي ویلي چې دا مرستې له اړمنو خلکو سره د لاسنیوي او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت په هدف کړي. طالبانو له ټولو هیوادو غوښتي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. نن شپږمه ورځ ده چې په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. له سیمې څخه د راپورونو له مخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د پنجشیر ولایت پاریان، شتل، انابا، خنج او ابشار ولسوالۍ نیولې دي. تازه د مقاومت د ملي جبهې ویلي د پاریان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیول شوې. د دې ډلې یو ویان فهیم دشتي په خپل ټویټر لیکلي سلګونه طالبان د مقاومت په نتیجه کې وژل شوي، نیول شوي یا ایثار پاتې دي. په خپلواک ډول د دواړو خواوو د ادعاو ثابتول ممکن نه دي ځکه چې په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ پرچاو دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې په ټاکنو باندې ټینګار کړی دی. رئیسی د افغانستان په تړاو په یو مفصله ټلویزیونی مرکه کې بېګا ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوه برخه کې وایي
راکار افغانستانی که باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم.
در افغانستان لپاره کړنلار داده چې هلته باید د خلکو د رأی او اراده پر اساس دولت رامنځته سي. ایران تل په دې لټه کې دی چې افغانستان کې سوله او آرامي راسي، وینه تویونه او ورور وژنه بنده او د خلکو اراده حاکم شي. له هغه دولت هم ملاتړ کوي چې د افغانستان د خلکو د رأی پر اساس رامنځته شوی
افغانستان بشه، حمایت میکنیم.
رئیسی ویل افغانان له کلونو جګړو سخت کړیدلی دي او اوس په دغه هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید هڅې زیاتې شي، ځکه د خبره د افغانستان امنیت د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د طالبانو مشرتابه ویلي خپل هغه وسلوال به ونیسي او سزا به ورکړي چې هوایي ډزې کوي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې ټینګار شوی په ټولو ولایتونو کې د طالبانو پوځي چارواکي او والیان موظف دي هر هغه څوک ونیسي او له ښارونو یې وباسي چې هوایي ډزې کوي. طالبانو د پریکړه وروسته له هغه کړي چې دوه شپې وړاندې په کابل، ننګرهار او ځینو نورو ښارونو کې د پنچیر د سقوط په تړاو د ناسمو راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو وسلوالو د ښادۍ هوایي ډزې وکړې. په دغو ډزو کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو هم په نننۍ اعلامیه کې منلی چې د دوی د وسلوالو لخوا په ډزو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا وختي. د پاکستان په نارامه ایالت بلوچستان کې یوې چاودنې درې ملیشا وژلي او شل کسان یې ټپیان کړي دي. برید مستونکې یوې پوستې ته نږدې شوی. د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پي د دغه برید مسؤلیت منلی. دې ډلې ویلي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي د سرحدي ځواکونو پر یوې ډلې وچول او هغوی ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کویټې د پولیسو مرستیال اظهر اکرام پاکستاني رسنیو ته تایید کړي چې درې سرحدي پوځیان وژل شوي. په شلو ټپیانو کې هم 13 پوځیان او دوه نور لارویان دي. هغه اندېښنه خود چې خایي مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. بلوچستان له کلونو راهیسې د فرقه ییزو شخړو، توندلارو او جلا غوښتونکو له بریدونو سره مخ دی. د پاکستان د ایالت له افغانستان او ایران سره ګډه اوږده پوله لري. او د توکیو د 2020 کال په پارالمپیک سیالیو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یکشنبې موقع ورکړل شو چې د دغو لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هېواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. د پارالمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس اندرو پارسنس تایید کړ چې افغان لوبغاړو حسین رسولي او زکی خدادادی ته فرصت ورکړل شو چې په اولمپیک لوبغالي کې د پارالمپیک په پاییزو مراسمو کې ګډون وکړي. پارالمپیک کې ټول شامل لوبغاړي ځینې معلولیتونه لري.
خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. کدا نور خبرونه غواړی بیا هم اول ولیدې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. په پنشیر ولایت کې د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې په نوم وسلوالو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. دواړه لوري د جګړې د پرمختګ او یو بل ته د زیات مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. طالبانو ویلي چې د پنشیر ولایت له مرکز او یوې ولسوالۍ پرته یې د ولایت ټولې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې. خو د مقاومت ملي جبهې ویلي چې له پوځي تکتیکونو څخه په ګټې اخیستو یې د طالبانو په سلګونو غړي نیولې دي. نور په دې رپورټ کې.
په پنشیر ولایت کې د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې د وسلوالو ترمنځ لنخته شپږ ورځې تیریږي. اوس دواړه خواوې د بریا او پرمختګونو ادعاوې لري. طالبانو ویلي دوی په پنشیر ولایت کې د څو لورو پرمختګ کړی او د مهال د دغه ولایت مرکز او یو ولسوالۍ د ملي مقاومت جبهې تر کنټرول لاندې ده. د طالبانو د متواتی برخې یو غړي بلال کریمی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې یو لوی اندازه تجهیزات هم د طالبانو لاسته ورغلي دي.
پنشیر ټولی ولسوالی او هر نقطه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلی. مجاهدین اوس یوازې د مرکز د پنشیر ولایت مرکز بازارک او د یو بل وړ ولسوالی سي رخور ته وای دا د دشمن سره دی. مجاهدین دا غو په لور د حرکت په حال کې دي. په عملیاتو کې دشمن ته ډیر زیات تلفات اوښتې دي او ډیر زیات وسایط وسلې مهمات مجاهدین ولاسته ورغلي.
نږدې یو ونی وړاندې په پنشیر ولایت کې نختی پیل شو چې اوس مهال دواړه لوري یو بل ته د درنی مرګ ژوبلې د اړولو ادعا لري. طالبانو ویلي په نښتو کې د ملي مقاومت جبهې لسګونو غړیو ته مرګ ژوبله وختې ده. خو د ملي مقاومت جبهې غړي وایي لسګونه طالبان وژلي او یو شمېر نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هیوادونو او په کور دننه او بهر مشهورو شخصیتونو ټینګار کړی چې د پنشیر مسله باید د جګړې له لارې نه بلکې د خبرو او تفاهم له لارې حل شي. په ورته مهال د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتی په یو بیان کې ویلی چې د پنشیر پریان کنټرول د دوی په واک کې دی او یو شمېر طالبان د بیرته ستنېدو پر مهال په لارې کې د لارې د خنډونو له امله بند پاتې دي. خو تر اوسه هیڅ کومې خپلواکې سرچینې د غیداوی نه دي تایید کړي. د ښاغلي دشتې په وینا طالبان د مقاومت جبهې د غړیو او د ځایي خلکو په مرسته وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د هغه په وینا په نیول شویو کې بهرنیان په ځانګړې توګه پاکستانیان هم شامل دي. نږدې یوه اونۍ کېږي چې د احمدشاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو او د ملي مقاومت جبهې ترمنځ په پنشیر ولایت کې سخته جګړه روانه ده. نښتې هغه مهال پیل شوې کله چې د امیر خان متقی او الماس زاهد په مشرۍ د طالبانو او ملي مقاومت جبهې ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. طالبانو له پنشیر پرته د ټول افغانستان کنټرول په واک کې لري خو تر اوسه د یو ټول شموله حکومت په اعلانولو بریالي شوي نه دي.
و مردل چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې په نوم وسلوال ترمن جګړه لا هم روانه ده. طالبان چې د کابل نیول کې دوی درې اونۍ وزي نه یوازې دا چې د پنچیر په نیولو نه دي بریالي شوي، بلکې تر اوسه د نوي حکومت په جوړولو کې هم پاتې راغلي. طالبانو نن بیا وویل چې د حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او روانه اونۍ به اعلان شي. لبل خوړی طالبانو مرستیال او د قطر سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ویلی دی و ټول شمول حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د په وینا د ټولو په وړاندې مسؤل وي، خو د طالبانو لخوا د حکومت په اعلانولو کې زند د افغانستان وضعیت یو شمېر دی چارو کارپوهان هم اندېښمن کړي. یو هم په جرمني کې مش د سیاسي چارو تحلیلګر توریالی زازایری زما همکار ورسره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د حکومت په اعلان کې زنګ به په افغانستان کې ستونزې نورې څومره زیاتې کړي.
تاسو په خپله خبره چې په دې هیواد کې کړکی ډیر زیات شوی ده او ولسم ټول د لوګي سره مخامخ ده. تقریبا نیم نفوس د افغانستان د لوګي د تهدید سره مخامخ ده. طالبان باید هر څه زوتره د خپل حکومت اعلان کړي او بل دا ده چې پخوانی نظامی اداري کارکونان چې دوی باید ټول ته اجازه ورکړي چې خپل ادارو ته لاړ شي او ادارې په خپل عادي حالت باندې په کار باندې پیل وکړي. پرته له دې به ډېر سخت کړکی پیښ شي.
بل اجازه صاحب، په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا حکومت تشکیل شوی نه دی، تر اوسه پورې په رسمي ډول اعلان هم نه دی شوی، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر چې کله کابل ته سفر کوي دا څه پیغام رسوي نړۍ ته، افغانستان ته او سیمې ته؟
دی پاکستان دی ایس ای دی مشر سفر افغانستان ته دا یو مستقیما مداخله ده د افغانستان په دننه په هیواد کې. ول دی دی پاره چې خپل جګړه چې ده اصلا جګړه دی دی پاره نه ده چې یو هیواد یو ولس دی جګړې څخه وژغوري. خپل جګړه د اوس دی ګلوبالیزم ورته وایي. ادی دی دی پاره د دوی په جګړې کې دی دوی ګټي دي. امریکایانو دا کار ځکه دی 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 پاره وکړو چې امریکایان د افغانستان نه وتلي دي نه تښتېدلي دي. دوی عمدن او قصدن طالبان ته په افغانستان کې حاکمیت پر وسپرول. دی 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 پاره چې دوی امریکایانو کولای شي د طالبانو په وسیله خپل سیاسي منافع په دې سیمه کې ترلاسه کړي. هغه دا ده چې دوی مخ په هیڅ صورت سره آسیا مرکزی امریکایان نه خوش کی. دوی خپل نظامی ټول اډې دی په دې سیمه کې ځای په ځای کړی دي. د دې لپاره چې دا د ګاز په پلان چې دا چې د تاجکستان او ترکمنستان او د افغانستان لر نه تیریږي، دا اصلا څښتن یو امریکایي ده. د دې لپاره دوی غواړي چې د طالبانو په وسیله باندې دوی خپل منافع په دې سیمه کې کلکې وساتي.
بلې اوس هم نړۍ دې ته ګوري چې وسلوال طالبان څه ډول حکومت تشکیلوي. د غرض د ښځو د حقونو په برخه کې به دوی څه ډول دریځ خپلوي؟ که څه هم د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په لومړیو کې ویلي و چې ښځې به کولی سي د وزارتونو په سطحه هم څوکۍ ولري، خو په دې وروستیو کې د خپل دغه بیان بدل کړی دی او ویلي دي چې ښځې پر دولتي څوکیو کار کولی سي خو د وزارتونو په سطحه نه. دغه ول دریض بدلون څه معنا لري ستاسو په نظر؟
د طالبانو دا دریض چې مثلا اوس یو شتمه پیړۍ ده، دوی باید دغه افراطیت دریض نه بیخي عقب نشینی وکړي. دوی په زور کلی نه جوړیږي. دا به د دوی لویه تیروتنه وي چې د یو شتمه پیړۍ د پرمختګونو مخالف وګرځي. بلې، هر انسان آزاد دنیا ته راغلی، آزاد غواړي ژوند کوي. هیڅ څوک د چا بار په آخرت کې نه وړي. نو طالبان باید همداسې چې ځان ته حق ورکړي، باید نورو افغانانو ته هم حق ورکړي. او دلته د ملي یووالي او ملي وحدت مسله ډېره ارزښت لري. ولې دی ولس همیشه خپل منځو کې په ډېره ښه فضا کې ژوند کوي. طالبان باید ژر تر ژره خپل دریض د میرمنو په مقابل کې، د ټولو په مقابل کې باید تبدیل کړي.
د په جرمني کې مش د افغانستان د سیاسي چارو تحلیلګر توریالی زازایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې او چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر څخه د ضرورتونو پر اساس داخلي الوتنې پیل شوې. څو شېبې مخکې مې د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد له عمومي رئیس غلام جیلاني وفات څخه وپوښتل چې کومو ولایتونو ته دغه الوتنې پیل شوې او کله به د کابل نړیوال هوایي ډګر نړیوالو مسافر وړونکو الوتنو ته بیا چمتو کیږي.
د کابل د هوایي نړیوال ډګر څخه پرون د ماپښین وروسته کورنی پروازونه د بعضی ضرورت پر اساس دینی ولایاتو ته لکه مزار شریف او هرات پیل شوی دی، او دا تر اوسه په نورمال شکل یعنی په مسؤول توګه تر سره شوی، ولی د نړیوالو پروازونو چې د بهرنینه خارجي تجارتي پروازونه راشله میدان نه دی آماده شوی، او کارونه د قطر د ټیم سره او د افغانستان ټیم تخنیکی کارکونکي په ډیرو سرعت سره کارونه تی ادامه ورکي. ان شاء الله چې ډیر ژر به هغه مشکل هم حل شي. بعضی دستګاوی چې په کار وي د تیاراتو د مخابره لپاره هغه د قطر نه راوړل شوی وي او نصب شي، نو مخابروي مشکل تقریبا نیمه د یو ضرورت پر اساس په یو حد اقل سطح باندې حل شوی، ولی چون رادار او د نور سیستمونه هنوز نه دي فعاله، تیارې تنه د وی اف آر یعنی د سترګو د لیدو په حالت کې د پیلوټ لپاره موږ د سی وی اف آر رژیم ورته وایي چې ویژوال فلایټ رژیم ورته وایي. پیلوټان پرواز کوي، کورنی او داخلي پروازونه متنه پیل کړي دي، او ان شاء الله امیدوار چې ډیر ژر به نړیوال پروازونه هم شروع کړي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلاني وفا وایي چې ښایي په راتلونکو 4-5 ورځو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم نړیوالو مسافر وړونکو الوتنو ته بیا چمتو شي. په خوست کې نن خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو له ځایي طالب چارواکو سره په یوه غونډه کې خپلې ستونزې، غوښتنې او اندېښنې مطرح کړې. دوی د بیان ازادي، د رسنیو اقتصادي ستونزې او همدارنګه د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلور ته طالب چارواکو ډاډ ورکړل چې رسنۍ کولی شي د پخوا په څیر آزادې خپرونې وکړي او په خپلو خپرونو کې د ټولنې او خلکو ستونزې رابرسیره کړي. نور په دې رپورټ کې
د خوست خبریالانو او د رسنیو استازو له طالبانو وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. دوی زیاتوله د لپاره چې رسنۍ وکولای شي خپل فعالیتونه روان وساتي، هغوی ته د خپرونو واضح طرحه ورکړل شي او د مالي سرچینو په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. خوستیو خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو یاد ستونزې او غوښتنې د یکشنبه په ورځ لزایی طالب چارواکو سره شریکی کړي. په خوست کې د کلید رادیو مشر نوراجان بهیر آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
لکه څه ډول چې په تیرو 12 کې رسنیو د بیان ازادۍ نه په استفادې د خلکو ستونزې، شکایتونه شریک کړي دي، انتقادونه یې کړي دي په بیلابیلو مواردو باندې، هماغه سي خپل کار ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ نوی نظام د رسنیو او د رسنیو د همکارانو یا په عموم کې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ترڅنګ د منابعو سرچینو په پیدا کولو کې له دوی سره مرسته وکړي، او همداشان که دوی غواړي په مرکز او ولسوالیو کې رپورټونه جوړ کړي، خبرونې وکړي، له هغوی سره همکاري وکړي چې څوک د دوی په وړاندې خنډ نشي.
د غرغښت رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل د طالب چارواکو سره ګډه ناسته ګټوره وبلله. وی ویل دوی د رسنیو ځینې اقتصادي مشکلات او ورځنۍ ستونزې ورسره شریکې کړي.
اطمینان روکړل شو، ډاډ روکړل شو چې لکه څه ډول چې رسنۍ مطبوعات آزاد دي او بې پلوه دي، بېپاري دي، په هغه شکل به دوی خپل نشرات ترسره کوي، او موږ هم ژمن یو چې د ژورنالیزم د اصولو مطابق به خپلې ټولنې دپاره کار کوو.
د رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو لپاره اوس مهمه پوښتنه داده چې دوی د کومې طرحې له مخې خپلې خپرونې پر مخ بوزي. په خوست کې د ژمن رادیو تلویزیون د خپرونو مدیر رفیع الله زمیر هیله وښوده چې د رسنیو ازادي د راپورټ جوړولو او د خبرونو د وړاندې کولو برخه به د پخوا په شان خپلواک پاتې شي.
نو ایله ده چې د رسنیو ازادي د دوی هغه د ریپورت جوړونې کومه برخه چي ده، او یا هم د خبرونې د وړاندې کولو کومه حصہ چي ده، هغه په ماغه ډول خپلواک پاتې شي او کم سانسور پکې واقع نشي، او د دې ترڅنګ کومې وادي چې دوی له موږ سره وکړي په هغه ترپای هم دغه عملی اقدام ترسره شي.
بلوري ته د طالبانو د رسنیو د برخه مسؤلین وایي اوس هم رسنۍ خپل ازادي لري او کولای شي د ټولنې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي او پر نیمګړتیاو نیوکه ولري. د طالبانو لخوا په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ همدارنګ د ولایت د رسنیو د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل دوی به د رسنیو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه کوي.
آزاد نشرات کوي او تاسې آزاد یې آزاد بوي آزاد بووسی او د هیچا په پلوی باندې نشرات مکه خپل خبرونه په مخ بیا په هر ځو کې چې ستونزې وي د امنیت ډاډ مونږ ورکړلو او د نورو پراتو سیمو ته د تلو لپاره هم مونږ ډاډ ورکړلو او چې هیڅ قسم ستونزه ونه وي.
خوست کې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره داسې مهال طالب چارواکي د مرستو ژمنه کوي چې همدا اوس د دې ولایت یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله د درېدلو د جدي ګواښ سره مخامخې دي. خوست کې دا مهال 14 راډیوګانې او 4 تلویزیونونه موجود دي چې له دې جملې تر اوسه یوه سیمه ایز تلویزیون خپلې خپرونې بیرته نه دي پیل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د دولتي ادارو کارکونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې تنخواوې دې ورکړي. یو شمېر کارکونکو ازادي راډیو ته وویل چې د مخکنی ادارې هم څو میاشتې معاشونه نه دي ورکړي. د افغانستان مالي وزارت چارواکي بیا وایي د یو شمېر وزارتونو کارکونکو ته د تنخواوو په ورکولو کار روان دی او ډېر ژر به په دې اړه اجراءات وشي. نور په دې راپور کې
داود د پوهنې وزارت کارکونکو دی وایي پر وخت خپل معاش د نه ورکولو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دته د خپل کورنۍ اتو کسانو سرپرستی ورلغاړي ده. وای د طالبانو له راته ګوډان دی په منظمه توګه له حکومت خپل تنخوا ترلاسه کوله، خو اوس چې له میاشتې 40 ورځې تیریږي د تنخوا درکې نشته. دی له طالبان غواړي چې د دولتي کارکونکو د تنخوا ورکولو په اړه دې ژر تر ژره اقدام وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. یوازې داود نه، بلکې په زرګونو نور دولتي کارکونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. یو شمیر نور دولتي کارکونکي بیا وایي د بانکونو محدود فعالیت هم ورته ستونزې جوړې کړي، ځکه دوی نشي کولای له 40000 افغانۍ او 200 ډالرو ډېری پیسې له بانک وباسي. په ورته مهال د افغانستان مالی وزارت وایي د یو شمیر وزارتونو کارکونکو ته د معاشونو په ورکولو کار کوي. د یاد وزارت مطبوعاتي برخې امیر تمیم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت اړوند مالی او اقتصادي کمیسون کابل بانک ته د تنخواو د اجرا کولو لپاره یو مکتوب استولی دی.
په دې تړاو عملاً کار روان دی. څو ژر تر ژره د یو شمېر وزارتونو کارکوونکو ته معاشونه چې لومړیتوب لري ورکړو. د نورو وزارتونو کارکوونکو معاشونه ورکړه باندې هم کار روان دی.
دی وایي د پوهنې، لوړو زده کړو، مالیې، زراعت او عامې روغتیا وزارتونه یې لومړیتوب دی. ښاغلی حیدری وایي چې تر راتلونکې اونۍ به یاد چاره ترسره شي، خو تر ډیره د بانکونو فعالیت پورې تړاو لري. د زمري میاشتې له 14 نیټې راوروسته چې طالبان کابل ته ننوتل، ورسره هم مهاله د دولتي کارکونکو معاشونه ځنډول شوي، چې دا چاره د ډیریو لپاره په اقتصادي ستونزې بدله شوې ده.
تغرز د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په نورستان کې هم روغتیا پالان وایي چې تر اوسه د ماشونو ستونزه نه ده هواره شوې. د نورستان ولایت ډاکترانو او روغتیا پالانو له دې مخکې څو ځلې لاریونونه وکړل، د غرض کاري اعتصابونه وکړل، خو اکثره روغتیا پالان وایي چې څو میاشتې ماشونه تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په نورستان کې ډاکټران او نور روغتي کارکونکي وایي اته میاشتې کېږي چې ورته معاشونه او نور امتیازات نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د هټیوالو پوروړي دي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په نورستان کې د روغتي کارکونکو استازي او د دواب ولسوالۍ د کلینیک صحي کارکونکي عبدالبصیر کریمی وایي دوه کاله دوی په ځلونو د عامې روغتیا پخوانی وزیرانو او پارک کې ناستو چارواکو سره خپلې ستونزې شریکې کړي، چې په نتیجه کې لا هېډ موسسې قرارداد واخیستل شو خو د دوی د 15 میاشتو معاشونه ورسره پاتې شول.
زمونږ د صحي پرسنل تقریبا د 8 میاشتو امتیازات، معاشات، نور اخراجات چې موږ څه کړي دي ټول پاتې دي. نو غوښتنه هم د هغوی نه جدي داده چې زمونږ اولا د تیرو معاشونو غم وخوري، ځکه تر حمله پورې خو هېډ مغلي موسسې ته ورکړل شوي دي او خلک تښتېدلي دي، او د حمل نه وروسته د سرطان نه تر نن ورځې پورې زمونږ معاشونه هغه د ستامې په اکاونټ کې دي. اغله راونی سي محکمه کې او د خلکو د مظلوم ولسونو او د مظلوم پرسنل حقوق دی واخلي.
د روغتي کارکونکو په خبره چې د نورستان په خوانی ولایتي چارواکو هم د یاد ستونزې حل لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي، او همداراز ولسونو او ډاکټرانو د احتجاج په ډول څو ځلې د روغتي کلینیکونو دروازې وتړلې، خو په ادارو کې د زورواکو او فساد شتون د مشکلاتو د حل په وړاندې ستر خنډونه ول. په نورستان کې طالب چارواکي بیا وایي دوی له یادې ستونزې خبر دي او روغتي کارکوونکو ته ډاډ ورکوي چې هېډ سره د پاتو معاشونو د راویستلو هڅه به هم وکړي، او په راتلونکي کې به په خپل وخت ورته معاشونه او نور امتیازات ورکول کېږي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر معاشونو باره کې مو خبره تر وزارت پور رسولې ده، او اینده کې به مرکزی سیستم چې را جوړ شي هیڅ مشکل به پاتې نشي. نو لحاظه زموږ له اړخه هم ټول صحي کارکوونکو ته دا پیغام دی چې پوره په دیانتدارۍ او اطمینان دی خپل ولس خدمت کوي، او د دې مشکلاتو ته به اسلامي امارت آینده کې پوره رسیدګي کوي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې د نورستان په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون او روغتي کارکوونکو ته په خپل وخت د معاشونو او امتیازاتو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې له امله یې هم ولسونه کړاوونه ګالي او هم صحي کارکوونکي. په نورستان کې روغتي کارکوونکي په داسې حال کې د ماشونو او درملو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پر کچه په سلګونه زره کسان بیروزګاره شوي او له امله یې ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو دغه راز په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف اواز اوریدلی شئ. د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونه کوو. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه هم مه هېروئ. او اوس هم د ازادي رادیو د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه
د ژوند رنګونه.
نوم احسان الله، کابل سدن کې سیوانه.
څنګه ټیک سیوانه کار په کابل کې؟
ټیک سیوانه کار وسله خراب شوه، مخکې خو خلکو شرکتونه کارونه به کول کنه لريږي کې وسه څو ګوره بیکاره شوه ری گاډي خسته مخکې شرکتونه د سره کینو کې وږي کې بوزي کې خارجان د ډیرو خلکو برج کې کار کول او ټول بیکاره شيری بچي 100 روپے پیدا کې بس گاډي وتوالي شخصي گاډي نم ټیکسي جوړه دار شینه جوړه ده وس خلک مجبور دي گاډي وچلې. یو ټیک سیوانی په در کابل کې افغانستان کې یو دکانداري بل شینش دلته
نور خلک به سوچ د ټیک سیوانه خپل دغه نزن مرات کوي چې ته موټر دروي دغه مشکله جوړوي.
هغه سم کې یوازې ټیک سیوانه سره چې په هنه لري کنه اما په وای نه لري
مخکې
ما کور ته ځان رسولی هغه نور څه کار نه کی وزاد دې څرغلا نه ډاری گو څ خپل وضعیت خراب دی څوک چې ته وای چې پلان کې کوڅې د زنج کوڅه یاد کړه به کی څوک نه دی
هغه وخت نه سره دولت نه د خلکو نه چی باید وګ چې د خلک د یو بل سره مشکلات هم حل
مونږ ټیکسی وانه مونږ دا وخت نه چې دا چرېنه وسګر چرې عبد الحق شو دا نور غټ غټ چرېنه دا باید وړي کی سیده کې اصلاحات وګره ولې یو بل ته مخامخ کی سیده کې لوی لوی فوټبال میدانونه مونږ ته جوړ کړی چرېنه نه دا وړ کې څوک را پیدا کی چې اشاری ولګي لک سیستم جوړ کی چې مونږ تلک سہولت شي اوسورلین چرچې ته وډو پاسانه وي سو پیسې تر کمې والو مو چې چرې کې مونږ بیروبار کې باندې کوم پیسې ډېرې وایو کوم چې لار ډېر باندې کې هغه چوک کې لار باندې کې چا لار باندې څوک تیری مونږ ته پیسې 500 روپے ډېرې وایو
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. زنوری است نوری له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ د نن ورځې وروستۍ خبری مجله پاتې ده په څو شېبو کې. زما همکار ستار فروغ مختوړي